آقایت مر مخالف کار است. بیشتر در مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه هایی بعدی رادیو آزادی به شما جزئیات بدیم. با ما باشین. ولی حال ساعت 8 است. همکارم
وقت به افغانستان که 8 بجی دیده سهار دغه پروگرام ته ستاسو خره غلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره که څه هم کمپاینونه پیل شوي دي، خو یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی ته کافي امنیتي تدابیر نشته او په همدې خاطر یې خپل کمپاینونه تر اوسه نه دي پیل کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کاندیدانو لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولي دي. په دغه پروګرام کې به وړاندې د دویمه نیمایی د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خبره شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکیب دی. افغانستان د ملي اردو 203 تندر قولي اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور کسان وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سې‌شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې په کې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډلې بریډ شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلي او 12 نورې ژوبل کړي دي. د غزنی په اندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پاڼه په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانه د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د ښاغلي راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشت رئیس کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوي چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزانه 12 پیښې ثبت شوې چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوې دي.
مشخصا په جنوبی حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عماری کو د مسول میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د سې‌شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې پوځي کړکیچونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40,000 قضیې هم یادې کړي چې پکې د جنسي زور زیاتي پر ښوونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلي ګوتیرش ویلي په دې سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو، په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنو ته رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سېشنبې په ماښام په شوې دي چاودنې کې پر څلور وژل شوي سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یوې مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیا مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کېږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان د ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پولیسو ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1947 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگ لپاره ترګری ډلې روزي او ملاتړ کوي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره ځینې نوماندان وایي د امنیتی دلایلو په سبب ل خپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی همدارنګوي چې د سولې خبرې هم روانې دي او دوی باور نه دي چې انتخابات به وشي که څنګه. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې ټولو کاندیدانو د هغوی مرستیالانو ته کافي امنیتي تدابیر نیولي دي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلکس، البته ای برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر ته نږدې سرچینې وایي د هغه د پلوي عطا محمد نور او د خپل اتمر ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي، خو د حنیف اتمر ویاند قادر شاه وایي دغه مسایل سم نه دي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دامن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناد څرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. دا مو مهم بهرنی راپور دی. او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام سربیره تاسو ته د هلمند څخه د غنمو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړو.
دا غنم ایران یو دغه جمعجم سخت زیارت خرڅو و مده په میلو کې نه دی. دا بچن ورځې پر برابر ورو
سود رانیو
په یو سلو شپږ دغه کلدار.
راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه که څه هم لا وختي پیل شوي دي، خو ځینو کاندیدانو تر اوسه پورې کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي او هم باوري نه دي چې انتخابات به وشي که نه، ځکه د دوی په خبره د سولې خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخا رئیس د وسلوالو بریدونو هدف و. خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی، ورته پیښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تېرې یکشنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پیښ جدي ګواښ خبر دی، خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې د پاړه د تفسیري غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړی توپ دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارلې دي.
ما برشان موټر توزیع کړم،
برې هر ورته موټر ویشل دي. هر نومان ته یو زره لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی. البته دای د مرستيالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوی دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې زینو نوماندانو د امنیتی تدابیر کم بلل او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امر الله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بومي چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکونو ګواښ هم کړی وای دا کړی چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې له خپل واک څخه په خپله ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پرله پسې دعوی رد کړي او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې به هوکړې ته رسیدو د شکونه هم پیدا کړی چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبه په ورځ ساده رادیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکرات هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم زین نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنه به وسی او کوونه شي. یعنی د سولې مسله او د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته دغه جوړجاړی اغیز په ټاکنه باندې دا هم دغه لپاره مطرح ده او زړه نه کوي چې دوی اوس په کمپاینونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راوځي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلی ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په اړه ځکه زړه ناسړي شي دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وسنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وای امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. خاغلی نبیل خبرداري ورکړی چې که انتخابات لنجبن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر نګدي سرچینی وای د اتمر او اتا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوې دي. دغه منبع په خبره اتا محمد نور غواړي دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شو، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خبره شي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادر شاه بیا وایي چې قادر شاه دغه راپورونه ناسم بولي او وایي چې کوم اختلاف نشته. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادۍ راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنی د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره خاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یوه نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادرشاه آزادی راډیو ته وویل:
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد. همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه و پختل شل چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. وی ویل
د سولې او اعتدال ټیم پر خپل ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولي او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. وربشو کونړ ته هلته هم د انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان ټول شوي او پریکړه وکړه چې پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی همداراز ویل هغه چا ته رایه ورکوي چې دوی ته خدمت وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل:
انتخابات په پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته، خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وادې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هیڅ نښه نښانې هم نه ښکاري. څوک د وزارت او دارک په مخ کې بې نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وادې وي. د کونړ د ولسونو سره هیڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ، نرنګ، نورګل او خاص کونړ او د سرکاڼو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو او دا غچا سره بکینو چې د ټول اولس توافق پښوي وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشری نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې غنی زمونږ شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پر دوک نه شي. ولس ور کسان پیژنې او په خپل خوخه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل:
ولس رای په خپل خوخه ورکوي، خپل خوخه کاندید ته د هیڅ چا په خلی نه ورکوي. زمونږ په سر دی هیڅ وکیل، هیڅ چارواکی، هیڅ مشر، هیڅ والی زمونږ په سر باندې دی سودا نه کوي. دار سره موږ خپل یخ ملت یې، موږ ود ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شي کولی؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په باندو په وطن کې څوک شي پلی کولی، عملی کولی؟ هغه خلکو ته موږ رای ورکو،
پراخ ګډون بکو، اتفاق بکو، او هغه څوک چې دغه موږ ورته رای ورکو هغه سره بخپل کینو، د خپل ولسونو حقوق به تر غواړو، ځان به مطمئن کو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګ وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
ازادي رادیو میکروفون ستاسو بل اردن خلرو ځان معرفي کوي
تابعي زمور پلان شو کېږي
د جلی سره اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي فیسبوک لاري له مشره تماس نه هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو
د کندوز د امام صاحب او خلیزال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د دوی د استوګن کورونا او د غراس کرنیز ځمکې تخریب کړي دوی وایي کورونا چې خپل استوګن کورونا او کرنیز ځمکې له لاسه ورکړي د محل له بیلابیلو ستونزو سره لاسه وګریوان دي اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور را لګلای
په کندوز کې د امو سیند خلکو له استوګنو کورونا او کرنیز ځمکې خپل بستر جوړ کړی دی د کندوز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله یې د خلکو استوګن کورونا او کرنیز ځمکې تخریب کړي دي د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غمه ونه خوري نو شیرخان بندر په پدغال کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ ووسي پیالان زموږ دلته په زورګونو جربونو ځمکه وړې ده ازمکه ولاړه مسیر د دریاب سوله
د یاد شو ولسوالۍ اوسیدونکو انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند نارامه کړی دی او بل خوا د امو سیند د خلکو کرنیز ځمکې استوګن کورونه جوماتونه هدیرې او باغونه تخریب کړي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د نوموړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حاکم په دې اړه وویل
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو دولت هیڅ مونږ غږ نه اوري درې زره جریب زراعت ملکیت مونږ نه د بین وړی دی
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار له اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ارقامی که به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه
کوم ارقام چې موږ ته رسیدلې یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیز ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه هدیرې جوماتونه او ښوونځي تخریب کړي دي په ورته مهال کې د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړې دي د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوخ په دې اړه وویل
دا چوکاټ پروتوکول ها تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت و کشورهای
د افغانستان حکومت کومې تفاهمنامې او پروتوکولونه چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره لري په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو اساسي کار پیل شي له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 101.1 میلیون افغانۍ په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو کار جریان لري
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحکیماتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم
اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو پر لس لوی پروژو کار جریان لري او د یو پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په لسګونه کلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوې او پر درې نورو پروژو هم کار دوام لري د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلق لګړنو ستونزو سره مخ کوي اجمل آریان ازادۍ رادیو کندز
مننه چې ازادۍ رادیو واوري
ازادي رادیو ته غواګاسوس هم یو بحث تر تخبرو د امریکا د بارنوي چار وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ټرمپ غواړي د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو شمیر راتلونکي کال تر نومبر پورې د امریکا د ولسمشر انتخابات تر انتخاباتو پورې کم کړي پومپیو دا خبره په واشنگتن کې کړې ده او داسې وخت کې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ یادونه هم کړې ده د په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبريال ملالي بشیر د سیاسي چارو کارپوهانو انتظار خادم او مرزا محمد یارمن سره خبري کړې دي په سر کې د همدې موضوع تحلیل پخته
متاسفانه چې د افغانستان جګړه څو وخت را پیل شول او د داسې دلایل تر شا را پیل شول چې تر ډیره حد پورې نه په امریکایان قانی او نه په طالبان قانی او نه په دې سیمه هیوادونه قانی رابر گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې پر مو تعریف درلودلې های کاش موږ په هیدره چې موږ چرته زو د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې تل سکالرز به ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی به په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزې د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دشمنی کې غلطې دل ته هر هغه څه چې تیر تل سکالم ډیر بد تجربه کړ لاغه وسته وسته د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي د سیمې هیوادونو په مشروط ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي امریکایان د خروج خبره کوي کلک اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان اوسي دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي د افغانستان د سیاست د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده یعنی هدف دا دی چې اتلس کال وروسته چې کله مونږ د تیرو اتلس کالو ماموریت ټول ترازو کوو مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپل ماموریتونو کې په خپل اهدافو کې کامیاب راغلي نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړو اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدو که افغانستان ګډوډ وي که مات وي که وران وي نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړو ما نه د ماموریت په پایلو باندې قانع ما او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسم ده له دې ټولو سره نه جوړې ما هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي ځکه اوس نړیوال توپ دی که اور یو ځای بل وینو سزول بل ځای کوي دا دلته امریکایان دا یاد نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کیږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلیږي دا دل به حتمن اروپا او امریکا او واشنگتن میشته خوځي نو به تر دا چې مسؤلانه چلند شو مسؤلانه خروج شي
مننه خاندین صاحب اوس یارمند صاحب موږ سره پر لیک دی یارمند صاحب مننه چې موږ سره خبرې کوي ازادي رادیو ته شر غلاست خادم صاحب وايي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هرڅه منفی تاثیرات ورسیږي تاسو په دې اړه څه وایست آیا د مايكل مورن له خبرې سره موافق یاست
کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلي دی او دی یو ورځ یو ورځ به روزي تاسو دا مانی چې د خارجي قوتونو چې په هیوادونو زی هغه به د در حال په سکونت کې دا یو د سیاسي لحاظ کوم وخت چې امریکا راغلی و باید د افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي مهمه وو چې دوی وحدت وکړي اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې کومه مشکل چې وو باید په دې اتلس کاله حل کېدل او اوس چې امریکایان غواړي چې ځي ترامپ انتخابات لري او غواړي چې او باسی او خلکو ده اولایی چه ما به افغانستان دیگره ختم کرد او تا تو کم مشکل به افغانستان که نلری طالبان نور تورستان و سرعالی که نلری داشت دلائل را پیخهی چه همتا رای وگتی داد افغانان و سیاسی قشرون و دنده و وظیفه به طول متحد چی اول خود زبا نیم موافقی که طالبان سر باید سوله وشی او سوله پر کم شرایط باید وشی دا مهم خبر ده
د امریکا اداره ویلی چې افغانستان به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیر چهارشنبه په ورځ وکړه خو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې ترامپ غواړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو استل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي خادم صاحب تاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره زد و نقیز دي
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي ترسیخ شوي وي دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي نه د هغې خرابوونکي په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستان ووځي زموږ ورسره څه کار نشته دی، خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد وګورو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون امضا کړ، بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. په 13 کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلي او له عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو، نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د تګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي، نه د افغانستان د خلکو د اهدافو په خاطر باندې.
د ازادي راډیو نومو بحث واورې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سرګندونو په اړه چې ویلي ولسمشر ټرمپ له افغانستان تر نومبر پورې د کال نومبر پورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د تا امر کړی. وخت په افغانستان کې د سهارات نیمه بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د افغانستان ملي اردو وای په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې اته پندوس وسلواله تمر جوب لاړه ولې ده دغه خبره د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړی ویل دي چې افغان هوایي ځواکونو د پیاده ځواکونو په ملتیا وسلوال طالبانو ته مرګ جوړ لاړه ولې وسلوال طالبانو په مشخصه توګه د وروختي مرګ جوړ لی د ادعا پاړه باندې تفسیره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین لستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسین د کمپاین د اماریکو مسول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. په دې ډله کې تر ډېر ماشومان په افغانستان کې وژل شوي چې شمېر 3000 تنو ته رسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې څلور کسان وژل دي. پیخه د سیشمې په مخام په د کوټه ښار په مرکزی سیمه کې د پولیسو د غازمی په موټر شوی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه په یو بل ډزو کې پر یو هندای او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. مخکې لدی چې بهرنی راپور تاسو ته خبر کو، لاند اسمیسونه هم مونږ ته راغلي دي. له هغې ډلې تازه خان د ننګرهار لیکلي، تازه خان سمسور ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، په مذاکره کوونکي ټیم کې باید جامع او کسان وی، البته د سولې ټیم یادوي. قاسم زواکم لیلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې حمله روانې دي او باید بند شي. قدیر تکین لیکلي، ټاکنو ته چمتووالی ډیر ورو دی او یو په یو نامعلوم حالت کې دی. بشیر په نوم یو اوریدونکي له لوګر لیکلي، له ازرې چې انتخابات مهم نه دي، سوله مهمه ده. ارزو بهرانی راپورت د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې په یو لاریون کې د 50 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نور زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. اجمل اندو نور جزئیات.
د سې شنبه په ورځ په سلګونو سوډانی زده کوونکي په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي او نارې وهلې چې د یو زده کوونکي وشل د یو ملت وشل دي. دوی د هغه 50 د کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شو. د پلازمېن خرطوم په بیلابیلو برخو سربېره د سودان په ځینو نورو خارونو کې هم د خونځوی ماشومانو ورته مظاهرې وکړي. په سودان کې د معترضینو غرسنګ وایي شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د خونځي 15 د کوونکو هغه مهال وژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې لدیز د کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د خونځي پر ضد کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سې شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د خونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژانس سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول خونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې یوه ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لورې د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ سورسم وروسته راپور غم له هلمند د غنمو پاړه باندې په هلمند کې د غنمو پاړه باندې د راپور الیاس دای را لګل دی. د لزینو کروندګرو هم دارنګ د غنمو لپلورونکو سره خبرې کړې دي. اصلي موضوع دا ده چې په هلمند کې د غنم قیمته شوې دي او ځینې بزګران او د غنمو کاروباریان وایي چې د غنم ځکه قیمته شوې چې پاکستان ته وړل کیږي. الیاس دایی تا با غکشو دا غراپور جور کرده و پسی دا آزادی اوریدون کونی زخبره و ندر تخبره و
کچو هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې ترڅنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودي وستولمي. دراتول په کور کې د وجدي ناروغ لامل پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نسو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو دراتولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي زور لو به تر ار کار چې پرتا جنای کې خدای یو کار پیدا کړي تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی، یعنی د دغه زګی څخه په هغه وخت کې زړه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلی خلک وز ما خپل داکا زمن به باغربا تتله پلو به سي چې دلته به چې په موټی کې جنولې دوه نر نه پیدا کېدل یو مخ به تاریاکو. هو شکر دادی شش کالو پر وش کالو د بل کال سره د څو کال سره بس الحمدلله غنم به خې ډیر سوي دي. موږ د پاره به خې دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګران یو مثال دی چې د کوکنار په ځای غنم کری. دی وای هم خدای راضی او هم خرما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه شهر په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وزي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دي. د دې څخه می د غنمو د ګرانۍ او لوړ قیمت پاړه وپښتل.
دا غنم ایرانی ول د جماعتم ساته زیارت خرڅو و ما د پدا میلو کې نه دي. دا بچن ورځې پر برابر ور ور
څو ایرانی ول
هي وصل شپږ دغه کال دار
رنسی دي کړی دي ګرانسی
ګرانسی غنم ډیر سخت ګرانسی ځکه چې وزي د غزنی او خاطه څوک د پاکستان او خاطه وزي د حالات سره دي دغه باندې ډیر تاثیر کړی دي.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشين د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې ژغونه سب کړی دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نو مخلي. د کندهار یو وسیدون کې چې زید موضوع د حساسیت لامل نوم ناخلم، ازادي رادیو ته ول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوې سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک دلار بلوچستان او یا د غزنی او خوست دلاري پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستې ویش ولا کاخرم
ځکه د غنم چیرې چې روان
ستې پاکستان ته روان دي. دا پاکستان نه مونډیا ولا نه دي دا ډېر غټ غټ خلک دي. هلته موږ په کندهار کې موږ په دوکانونو دا خلک موږ سره ناست و شل زره پارسل پنځه لس زره پارسل ار تجارت نیوي دا غا خال تا وړي په دا خطر راځي کوم نه ګرځي نو دا کې په شل پیدا ځي شرکا شو کاغه نه مزه شرکال بازار مزه نه
د لشکرګا د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس اتاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلې دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذای په پاکستانی ژوندو یا ملانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راول کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلاجي کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه وادو ته ځي. همسایه وادونه په اشتلال کې ایران او پاکستان او دای وادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه خرابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهنې ریاست وایي د 1409 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنم متمخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسولینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومنې. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسې. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر ویلنډ وقفې وروسته به ورسو د بادغیس والی سربا مرکه در ورم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونه د جوړښت سره سم موږ زو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو دروورو چې موږ ته په تقریبا 13 یوونی کې راستول دي، بیا به تاسو د دې پښتونو ته جواب وایست. تاسو د اول اوریدونکو پیغام دروورم.
ولایت بایغس ولسوالی والا مرغاو په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي، کاشت به ګیر دی الله ملکی خلک ګرده بمبار کړل. غنم او خرمنا او شانګر ولګېد ولا خپل د کوچنیان نه په کا برابر وای. جنګ دی پښ کې بمبار هم ملکی خلک یې ګرده بینه وړم، ځکه دغه اصلي اسرائیل و نړۍ د یو سیلو وړه سم بمباری او کاشت به ګیر دی. دغه ما پیغام تر یو ځای پورې ورسوه.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عین شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه. مننه.
بله
سمه. مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه تور شپه د ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدان روسو نه په خرابوي روسو دا وو تایری تر خلن انډیان ته دغه بمبارونه دغه خرابوي کړي. د خدای وو د قران وروي ته ور دغه مور راغ د رئیس جمهور وو ته ور سوچ چې مور ملت ګونا ده ک مور ملت وځي در وو مقاله حالت حلال ک کښتونه مو وس وخرمنان مو وس وشل کا څه نه پوزه مو ورور قسم را کده لګن لا روپی لرو نه یو بوداله نه یو خوات اولاد دا بالو ته پروجې شته ورځ کوچ نه ام بغاری کړی وی بمبار باندې کې قسم را ک چې یو دانه طالب د یوه د شهید کړي ګرد ملکیانو شو چې کوچ نه اندی ته دا وز پوسنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کا څه جنازی په خاورو لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي دا غوړ شوا پر موږ روانه ده. خدای وو د قران غوړی د ور موږ دا غوړی چې جمهور ته ورسو
موږ ته به هغه حالت کې واکې زه د مرغاو خبر کوم چې خوځه نه ورسه او صدا هر کی واخی یو چیز تنه بازار نی پروز باندې بمان دیږي زاین را خراب کړ کښنه او پاک خرمنان چې وره به چا چې وره به هغه وسه چې تاسو سره شي انده چې وره وروږی نو خو له دا خا کوي کلمه وایي کله زه هر شی به دي بشر خو یو ته بشری ته خو یو څوک انکار نه کوي چې څه بشر نه است نو بشر سره دا وضعیت خو وایي چې نه لازمي وځه لازمي وځه څه نه شي کولای چې د کور افار نه شي وسای دا د صاحب افار نه په منځ کې یک سره مو بمباری ترایی نه رولی دي کسه نه د بین ولاره بس دغه د وخت سره مخي
مله السلام علیکم د بدرګس ولایت نه قرمه سره لسالي یو د مور ډیر فاجر دې د تیرور شپور چې هر امن شچ دې شپې د خوچې پیوی شهیدان لرو کورونو بمبار شوی دي